خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. هندي چارواکي وایي د افغانانو په مشهي د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. اسلام آباد هم په دې برخه کې د عملي ګامونو د اخیستو ژمنه کړې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې پر روانو حادثو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال ګوا شنګن سره لیدلي او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب پرون ام وړ مورس په پکینګ کې و. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلې پیغام کې نور جزئیات ورکړي.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور سیاسی
و امنیتی دی وای د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پورز د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت سلاکار سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزې سیمه ییز همکاري د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې په پروسې د دوړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه راغنده بللې او ویلي دي چې د سیمې د سیاسي خوځښتونو په بدلون او د سولې د ګواښونو او فرصتونو په اړه وغږېدو. د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محب سره په لیدنه کې د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشال ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز همکارۍ خبرې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR هم د دې لیدنې لنډ خبر خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د پاکستان د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې د دې لیدنې پر مهال جنرال باجوا سفیر مشال ته وویل چې خدمتونه به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو په شکولو کې مرسته وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفینو تصفیه شوې دي. په عملیاتو کې افغان او بهرنیو هوایي پوځیانو هم مرسته کړې ده. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون اسدی رډو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼ سیمه ونیول شوې او پکې نوی پوسټې ځای پر ځای شوې. پښترود ولسوالی فراه ښار ته نږدې پرته ده او دغه ولایت له نارامه ولسوالی یو شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او پولند ژمنه کړې ده چې راتلونکې میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال د دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. پومپیو ځکه منځنی ختیځ ته تللی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرائیل ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې چې ګواکې ایران به په سیمه کې نفوذ زیات کړي. پومپیو چې د اندېښمنو هیوادونو د راډمنولو په هدف منځنی ختیځ ته تللی ویلي چې د واټساپ کانفرنس کې به دا یقیني شي چې ایران په سیمه کې بې ثباته کوونکی اثر نشي لرلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو بیان وویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یوه اعلامیه کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو، خو نوموړی په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشه ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پریس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړی دي او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواده نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د امریکا له سوریې څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو د یوې سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. راف محمد الکنون ادا کړي چې کورنۍ ورسره بد چلند کړي او دا مجبور شوي چې له سعودي عربستان وتښتي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو وویل کاناډا واضح کړي چې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو لپاره درېدلی یو.
UNHCR has made a request of Canada.
دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی ادارې لمور غوښتل چې راف ال قانون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتو دا غوښتنه ومنله او هغه ته مو پناه منزور کړه. راف د تایلند بنکاک شار له هوایي ډګر په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خبرې کړې او د مرستې غوښتنه یې کړې. د تایلند د کډوالو د ادارې یو مسول ویل چې اتلس کلنه راف ال قانون په یو پرواز کې کاناډا ته لیږل کیږي. دا خبرونه اسد رډو په منځني څپ دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
Essentially both sides we shared perspectives on peace and reconciliation.
د هند بهرنۍ چارو وزارت ویان د هندي چارواکو او زلمی خلیل زاد د خبرو پاړه وای چې د افغانستان پر سولې او پخلاینه وشهیدل. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. بلورته د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې پاکستان د سولې په برخه کې کراج منی کړي.
وعده چې متور کړی دا په لته شک مونږ هیله منو چې خلکو وګوري.
د خوست ځوانان وایي چې موږ خو په کور کې تجربه نشو ترلاسه کولای چې د کار لپاره تجربه شرط شي. د خوست والی ورته وایي
هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصله کړي.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ستونزې در سره شریکو.
غزنه یو سنتی جامعه ده کایور میرمان یا یو خور پر رسنوی کې کار کوي او کدی ته جواب ورکړي سي اته خپل غږ نه سپورته کولای.
د کور کلی په پروګرام کې ماشومان ته د ژمنو د ورکولو مسله شروع او د غړیا چار تفریحي پروګرام لرو. هند وای د افغانستان په وړاندې دریز با ثبات دی او د هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړ چې هند به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. زلمی خلیل زاد د جنوري له 8 تر 20 د سیمې هیوادونو ته سفر له هند پیل کړی دی او دوی ورځې په هند کې وو. صفی الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار پرون یو خبري کانفرنس ته وویل هندي چارواکو خغلی خلیل زاد ته د سولې په برخه کې لخپلو همکاریو ډاډ ورکړ.
مستر خلیل زاد بریفټ EMNFS اون
خغلی خلیل زاد د بهرنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو سکرټر سره په دې خبري وکړه چې امریکا څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې هڅې کوي. موږ لخپل اړه خړې خوازی کړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینی پروسه باید د افغانانو په مالکیت مشري او کنټرول کې وي. د افغانستان په اړه زموږ دریز معلوم او ډیر ثابت ده. هند د افغانستان د سولې او پخلاینی پروسې ملاتړ کوي. خغلی کومار ویل د هند په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او تل به د افغانستان د سولې د پروسې همکار وي. خلیل زاد داسې وخت له هندي چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړي چې د ریپورټونو په اساس د هند پوز لوی درستیز جنرال بپن راوت د پنځمې پورس لیوالتیا خودلی چې هند هم د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیل زاد چې د جنوري له 8 تر 20 هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکو کې د بین الافغاني سیاسي جوړجاړي د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیل زاد تیر وار هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د مهالویش په اساس سفر نو وکړل او اوس به تر هند وروسته چین ته روانيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وړ مورس په نوې ډیلی کې د ریزنا ډایالوګ ګډونوال هم و چیرته چې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي خبري اورېدې. خغلی کرزي د زلمی خلیل زاد هڅې وستایلې او ویل چې افغانان ډیر زیات د دې پروسې بریالي کېدو ته هیله مندي.
significant effort is one that is launched by the United States.
ډیره موثره هڅه هغه یو ده چې په دروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا پیل شوې. زموږ د خپل افغان سفیر زلمی خلیلزاد په ګمارنه زه خوښ یم چې نن دې غونډه کې را سره ده. موږ د دې پروسې د بریالي کېدو لپاره ډیر زیات هیله من یو.
Tremendous hopes for this process to succeed.
خغلی کرزی ویل د سولې داسې یوه پروسه غواړو چې پکې پاکستان، امریکا، هند، ایران، چین او نور هیوادونه مهم رول ادا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نوی ډیلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. بلور ته اسلام آباد په دې برخه کې نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د دې سفر پر مهال افغان پلاوی خوشي څرګنده کړه چې له پاکستان یې د افغانستان د سولې په برخه کې کره ژمنې ترلاسه کړې دي. د سولې د عالي شورا ویاند سید احسان طاهری هم په دې سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری و. له ده به واورو چې کابل ته له ستنېدو او د سفر له بشپړېدو وروسته څومره خوشبینه دی.
هغوی په دې سفر کې مونږ ته وویل، خصوصا د پاکستاني دولت چارواکي او ورسره د مذهبي او سیاسي رهبران، چې مونږ دې نه وروسته عملي ګامونه غواړو چې اوچت وکړو، ځکه چې د افغانستان جګړې او د افغانستان نارامۍ هغه پاکستان ته ضرر رسېږي او رسېدلی ده پاکستان ته ضرر. خوشبختانه یو څو ګامونه مې په دې وروستیو کې اوچت کړی ده. مونږ غواړو چې دا لا زیات شي، بشپړ شي او سولې لپاره ګامونه اوچت شي، ځکه چې هلته طالبانو رهبرۍ یا مشرتابه پاکستان میزبانی کوي. مونږ هیله من یو چې هغوی مونږ سره صادقانه او په حسن نیت ګامونه اوچت کړي تر څو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي.
عملي ګامونو د اخیستو لپاره کوم مشخص زمان تاسو ته اعلان کړو چې په دغومره وخت کې به پاکستان ځینې عملي اقدامات وکړي؟
په دې سفر کې مونږ ته وویل چې ژر تر ژره مونږ کوشش کوو چې اول خو د دې علما او مشترک غونډه چې ډېر مهم تغیزناک دغه رول د علما په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې ولار سي پاکستان ته هغوی راشي کابل ته په دې یو دوه میاشت کې. او نور وعده چې مونږ ته ورکړې ده په لټه شکه مونږ هیله من یو چې حداقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پاکستان د پاوز او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوې ده. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کو په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په ورستي وخت کې او منطقي سیاست هم تغیر کړی ده. دا په دې معنی ده چې پاکستان بل د شکه مونږ محتاطانه هغه تغیرات ګورو تر څو عملی ګامونه وشي، چې دا مونږ ته مهم پاکستانی لخوا مهم دا چې هغوی هغه څومره تعهدونه چې مونږ ته کړی دي، تعهدات چې افغانستان ته کړی دي، خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره هغوی عملی ګامونه وشي. یو ژغې فضا د پاکستان په ملکي او نظامی حکومت او مسؤلینو کې راغلی ده، مونږ ولیدل، او مونږ هیله من یو چې هغوی دا ادامه ورکړي، بشپړ لا زیات کړي همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې ملاتړ سره. او مونږ منتظر یو چې وګورو هغوی ژر تر ژره چې مونږ ته وعده کړی ده چې مذاکرات لپاره ګامونه اوچت کړي او تشویق کړي د طالبانو مشرتابه چې په پاکستان کې ده چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي. هغوی ته مونږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغوی هماغه وعده چې وایي عملي ګامونه مونږ اوچت کوو او لا زیات یې کوو خلکو باید وګوري. ده
د اسلام آباد د عملي ګامونو لپاره به د افغانستان د سولې عالي شورا څومره وخت انتظار کوي؟
مونږ خو یله من یو چې ژر تر ژره وشي.
او بخښه، یعنی ژر تر ژره څومره وخت؟ یو هفته، دوه هفته، څو میاشت؟
خو اصلا تاسو ګوري دا تغیرات چې اوس راځي، هر ورځ پاکستاني وزیر خارجه هم اعلان وکړ چې طالبان وغوښتل چې حکومت سره راشي کینی بحث وکړي د افغانستان موضوع افغانان لپاره اړه ده، مهم ده او باید افغانان تصمیم ونیسي. هغه اعلان وکړ مونږ منتظر یو، که سبا وي، که یو نه وي، که یو میاشت وي، چې هغوی باید ژر تر ژره نور ګامونه اوچت کړي.
طاهر صاحب، ډېر زیات تشکر.
هیله کوم صاحب.
جنګ دی ولکشي. سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته دې په حکومت کې د هغوی له مسلک سره سمې دندې ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترلاسه کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربو درلودل دي، خو کاري تجربه په اداره کې ترلاسه کیدای شي نه په کور او حجره کې. بل خو د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندېښنه پر ځای بولي او په دې برخه کې د یو لړ ژمنو خبره کوي. نجیب الله خیر له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینري پوهنځیو څخه د لسګونو محصلانو د فراغت په جشن واره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته د په حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد پونوم دیات پوهنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې وویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د جز په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. د ویل فارغان د بیکارۍ په سبب اړ کیږي چې به هر ته ولاړ شي او هلته د لاس مزدوري وکړي.
خوشبختانه هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هیوادونو ته د کار کولو لپاره راځي او یو ستر چیلنج چې دوی ته مخکې دی هغه دا دی چې کاري تجربه نه لري. خدا باید اومنی چې کاری تجربه په کور، جماعت، حجره او دکان کې نه ترلاسه کړي.
خوستواری حلیم فدایی چې د یاد جشنواری ګډونوال وو په خپلو خبرو کې د کارموندنې په برخو کې د محصلانو غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې. د ویل په پام کې لري چې همدی فارغانو ته په حکومتي ادارو کې د شپږ میاشتنیو عملي زده کړو او تجربو زمینی برابر کړي.
هر څومره کسان چې فارغ دي من کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصل کړي او له شپږ میاشتو وروسته موږ ورته د تجربې سند ورکړو. یو لویه ستونزه هم دا ده چې تاسو دنده په دې نه درکول کېږي چې تاسو تجربه نه لرئ، چې په هر اداره کې تاسو خوښوي هلته به تاسو کار کوئ، هغه به تاسو ته هغه ټول اداري مسایل به درته تشریح کوي، تاسو به پوکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال عبدالکریم نیکمل په ولایتونو کې خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې د ځوانانو د تحصیل لپاره یو ښه فرصت ګڼي.
یو وخت په افغانستان کې موږ هغه امکانات د زده کړې لپاره چې لازم و نه درلودل، اوس د خوشبختۍ خبره په دې کې ده چې د ستاسو ټولو مشرانو اولادونه په خپله په خوست کې د زده کړې امکانات لري او تاسو د هغې شرایطو نه چې نورو ولایتونو کې به مسافرۍ شپې ورځې تېرولې دا د هغې مشکلاتو نه نن خلاص وي.
یاد دیوی افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د نفوسو او وګړو ستره کتله یې ځوانان تشکیلوي، خو اوږدو جګړو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو او د سالمو بوختیاو نشتون دې ته اړ کړي چې د کار او پر امن ژوند په ارمان نورو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځانونو لپاره خواري او مزدوري پیدا کړي.
که په خوست کې له کاره شکایت شته، په کونړ کې د قانون له سم پلي کېدو یو شمېر شکایت کوي. تفصیل د روح‌الله نوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د حکومت کمزوري حالت او د زورواکو زور د قانون پلي کول ستونزمن کړی دی. دوی وای قانون یوازې په کمزورو، غریب او بیوزلو باندې خپل کېږي، زورواکي او د وسلو خاوندان ترې خلاص دي.
نوم گوهر سپید یو تند کونړ ولایت اوسیدونکو، خو زه به وایم متاسفانه په افغانستان کې قانون یوازې د غریب کار د پاره دی، د هغه چا لپاره دی چې په ټولنه کې تر ټولو کمزور قشر وي. ولې دلته کومه وګوره اکثره چې قانون د پخولاند کیږي هغه زورواکي، هغه څوک چې زور لري، نفوس لري، اکثره دوی قانون ماتوي. ولې په دوی باندې قانون نه عمل کیږي؟ نو زموږ ویل شو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې قانون نیمګړی دی.
خلک وای په ټولو د قانون یو ول نه پلی کېدلو د امنیت د کمزورتیا او د جرمونو د زیاتېدو سبب شوې دي.
کچیرته قانون په زورواکو او په غریبو خلکو باندې یو قسم تطبیق شي او یو قسم په ځان باندې تطبیق کی، ان شاء الله ستونزې به هم نه وي. خو لیکن نامنی چې وجود لري وجه دا ده چې قانون اساسي دلته ټولو په ځان باندې نه دی تطبیق کړی او زورواکان سرغړونه کوي.
په کونړ کې د استناب څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ورته 440 قضیې راغلي دي.
په 99 کال کې 340 قضیې راغلي، 320 قضیې باندې تحقیق تکمیل شوې، محکمې ته لیږل شوې، 300 نفره محکومین په جزا شوي، 350 دوسیې موافق ورته د نه موجودیت او د تحقیقاتی او تحقیقاتی پړاو نه وروسته اخذ شوی دی.
هغه وای په کونړ کې داسې زورواکي نشته چې د قانون پلي کولو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د کونړ په ولایت کې الحمدلله داسې افراد او اشخاص نشته چې زمونږ اجراءاتو په مقابل کې خنډ شي او مونږ ونشو کړی چې قانون هغوی باندې تطبیق. یو هغه افراد او اشخاص دي چې هغه په وخت زمان مثلا نام نو مونږ جد زمونږ تر جلد لاندې دي او نام نو سیمو کې اوسېږي چې هغه پولیس هم د هغه په اعزار باندې قادرېدی نه شي. نه د هغې نه قانون زمونږ په ټولو باندې یو شان باندې تطبیق شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د قانون نه پلي کېدلو څخه شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې افغان حکومت یو شمېر زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیولي، خو د قانون پلي کولو او ورته د سزا ورکولو وړاندې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا له بنده خوشي کړی شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت چاروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه راپور خپور کړی دی. د رسپانې په باور د رواني جنوري میاشتې له څلورمې تر لسمې پورې 109 دولتي ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. دا رسپانه هر اونۍ د خپلو خبریالانو او سرچینو د راپورونو پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو شمیر اعلانوي، خو دا ورسپانه د دې لپاره چې د طالبانو د مرشوبلو کرشمیر ور معلوم نه دی، د هغو د تلفاتو او مرشوبلو په باب څه نه وایي. نیویارک ټایمز لیکي دا سهیلي دی چې په ژمي کې به په افغانستان کې شخړې راکمې شي، خو دا هیلي نه دی ترسره شوي. په دې مطلب کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې څو خونړیو بریدونو ته اشاره شوې او ورسپانه زیاتوي یاغیانو په یوه تر ټولو خوندي ولایت کې بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د جنوري لسمې ته د یوې خونړۍ ورځې نوم ورکړی دی. په دې ورځ د هرات په شینډن او پښتون زرغون ولسوالیو کې یوولس سرتیري ووژل شول او د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې 15 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو یوه سروې خپره کړې ده. دا سروې آی او آی وی یا د وسلوال تشدد ضد موسسې له لوري ترسره شوې ده چې پکې راغلی دي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بمی چاودنو کې 4,216 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او غوڅ اکثریت ملکیان دي. ګارډین لیکي وړم کال په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو شمیر 3,119 تنو ته رسیده. د خبرې شوې سروې له مخې تیر کال 2,000 په سلو کې ملکیان قربانیان د ځان وژونکو بریدونو دي او نور قربانیان د بیلابیلو چاودنو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د چاودیدونکو موادو له امله ملکیان نسبتا ډیر وژل شوي دي، ایتوپیا، د فلسطین، غزه، ایران، فلیپین او مالیزیا شامل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما د فبروري په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د یوناما په مخکینی راپور کې چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده ایران غشتله، په افغانستان کې 8,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
امریکا او پولند په پام کې لري چې راتلونکې میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي. دغه کانفرنس تر ډیره پر ایران د فشارونو تر وصولو لارې چارې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون منځنی ختیځ ته په سفر کې د دغه کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. جزئیات د سفیر الله ستانګزی په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرایلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړي چې پسیمه کې بعد ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې لمخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځو هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د ازادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي. او یو بل مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران به ثباته کوونکی اثر نه لري. امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو نو پتیر له هغه اټومي موافقه ملاتړ کړي چې امریکا تری وتلې. خود هغه په خبره د ورسان ناشته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقه په اړه د مخالف لیدلوري لرونکو هیوادونو هم کولای شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوه لوی قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره خې اړیکې پاللې. ترامپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لوی دیزوالو ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې د فوتبال د ستوري کریستیانو رونالدو په اړه یو مطلب لرو. امریکایي پولیسو دغه د ډی ان ای غوښتنه له ایتالیایي چارواکو کړې ده. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخ.
د نړۍ د فوتبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو باید د ډی ان ای نمونه ورکړي چې برخلیک یې څرګند شي. رونالدو وستا ایتالیا په یوونتوس لوبډله کې لوبيږي او د دې خر پولیس باید د لاس ویګاس ته پولیسو غوښتنه پر ځای کړي. کاترین مایور غاتیر کال د سپتمبر په میاشت کې رونالدو تورن کړ چې د لاس ویګاس په یو هوټل کې پر دې ته راکړي او بیا یې د دې لپاره چې خبره پټه پاتې شي دې ته درې لکه 50000 ډالر ورکړي وو. درې دېش کلن رونالدو دا تورن ردی او وایي چې د تحقیق نتیجې ته به انتظار شي.
تر اتنی مو بجو مخ کې وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو سمسونه ولولو. البته لاندو خبرونه ورسته چې پاتنی مې بجې لاند خبرونه لرو له هغه ورسته بیا ازادي رډو ته ستاسو یو شمیر سمسونه ولولو. اوس هم د ازادي رډو د یو شمیر اوریدونکو سب شوی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ویانه زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی دری ورساره نیم زمونږ سامتول کلی سره کوم نشته د مطلب من لري او وای چې دا تعمیر د مطلب جوړ شي سره کوم نه لري وای سره زر تر زر زمونږ مشکل حل شي.
السلام علیکم دی آزادۍ راځو او رضون کو کار کوو کو تا پس سلام انا مونږ ډیر خوشاله یو چې د شهزاد او وسالۍ په دې سرک باندې عمومي سرک ته روان دي. د شهزاد باندې موږ ډیر خوشاله یو ډیر خوښ یو زمونږ سبزیجات اوس ډیر ختم باندې رسیدي. جلال آباد ته مخکې دا سرک خراب وو ډیر وخت یې غوښتل او موټر به موږ سره په ډیر وخت لګښتو. سرکاري به بیا عمره پیسې نه کولې. سرکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډای کې هم دې سپری خو دلا اوس مونږ ډیر خوشاله یو موټر مونږ سره ارزان دی او په دې سرک باندې کار نورم کې شي.
السلام علیکم نا احمد گل هرات علی کنی ولی زل غات موتور چلاون کنی مجھے دولت نہ خواہش ہے کہ دلیار پولیس دے پاراد نہ ہن پوسٹے سامے کو دے پاراد ولاد پوسٹے پولیس نہ دیر سانگ دے دے پارا دے کمانڈان دے نیے دے ولی زل نہ رسی دا ٹول کو دغلا کو سلیکون دے ہر موتور نہ 15000 فائدر پیا خلی مسوانوں وی موتور ور وی تیگے ور ولی مجھے سبغانی نہ خواہش ہے کہ دا پوسٹے وغا ما اخری
بھلے السلام علیکم کریم اللہ زرشید خبر کوم د خوست ولایت خبر ہے ولس ولینا ستونزہ دغه ده چې دلته روشن خدمات بالکل د صفر سره ضرب دی انټرنیټ هی بالکل کار نه کوي ټلیفوني اړیکې هم بالکل خرابې دي د اړیکو نه مخیله ده دا چې زمونږ دا ستونزه مسؤول چارواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اته به جواب دیر شته که شوی لند خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ل خپل چینایي سیال گوا شینګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي په پا پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوځ له لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه سره کتلي او د پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روان بهیر یې خبرې ورسره کړې دي د فراه ولایت چارواکي وایي په پښتو رود ولسوالۍ کې 15 مهمې سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفو وسله والو تصفیه شوې دي د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکې میاشت منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي چې پکې پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده اساسي راډیو په منځني صف د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ستاسو سمسون لولو مخکې تر دې چې سمسون ته مخ کړو غزنی ته باور شو په غزنی کې شزینه خبريالانی وایي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار برابر امکانات نه ورکول کیږي تفصيل د حبیب الرحمن تاثیر پورا پور کې
په غزنی کې شزینه خبريالانی وایي په دغه ولایت کې شزینه خبريالانو ته د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار په بدل کې لازمي امکانات نه ورکول کیږي ترڅو دوی په صحیح توګه د ولایت ته شزو ستونزو ته پوره انعکاس ورکړي د شزینه خبريالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي د نارینه خبريالانو په پرتله شزینه خبريالانې په ولایت کې د شزو ستونزو ته ښه انعکاس ورکولای شي دا وایي ډیری خبرې اعلانې په نوي امکاناتو کار کوي که ورکول کیږي هغه هم د نیشت برابر دی نو له دې عمله نه غواړي چې دغه خبرې اعلانې د ښځو ستونزو ته په صحیح توګه پوشش ورکړي
یو ستونزه دا ده اوس موږ تاسو ته ډیره معلومه ده چې غزنی یو سنتي جامع ده که یوه میرمن یا یوه خور په رسنیو کې کار کوي او که دوی ته جواب ورکړي سي حتمن دوی وایي چې مثال تا څه کړي اوس تا ته یې جواب درکړ نو په همدې خاطر دوی خپل غږ نسي پورته کولی
بل لور ته بیا د خبريالانو د ملاتړ ټولنې وایي که خبريالانو ته د کار مطابق امکانات ورنه کړل سي د ښځو پر مخ پرتو ستونزو ته رسیدګي نسي کولی په غزنی کې د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي د خبريالانو د حقونو د ورکولو په برخه کې یو هم هغې ته د کار برابر مشهور کول دي په دې برخه کې تل هم پر دولتي چارواکو او هم د رسنیو په مالکانو زور راوړی دی تر څو دوی ته جایز حق ورکړي
مجموع کې هم د نارینه خبريالانو هم د ښځینه خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مو له محلي رسنیو سره او له چارواکو سره وخت نا وخت غونډې کړې دي یو ډېر مهمه خبره ده چې موږ د دې د مسؤلیت لپاره کاغه ښځینه خبريالانی او که نارینه خبريالانی د کاري مسؤلیت لپاره چې دوی ته معاش په وخت ورکړل سي د افغانستان د کار قانون کوم موجود ده د رسنیو کوم قانون سي موجود ده د هغو مطابق معاش ورکړل سي
په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ښځې د روغتیا او تعلیم تر څنګ په هر اړخیزه او ټولیزه توګه له سختو مشکلاتو سره مخ دي
ه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جلیل زندانی لعزری او عبدالواحد مدقیق لوګری وی مهمه مسئله ته اشاره کړې ده. دوی دواړو لیکلي له پوهنه وزارت نه موهیله ده چې راتلونکی تعلیمي کال د تدریسي کتابونو د کمبود ستونزه یو مخ حل کړي او سر له اوسه پاملرنه ورته وکړي. قلمیار د هلمند له سنگین علی کې له هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد که هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد سره مرسته وکړي افغانستان ته به سوله راشي. عبید الله سروری د لغمان له الشنګل سوالی لیکي حکومت په لغمان کې د خپل سره وسلوالو مخاونسي. شهید زاده د زابل لخوا کې افغان ولسوالی د سعودي انجلۍ رهف آل قانون په اړه لیکلي دي چې د ده په وینا دی د غرب تر تاثیر لاندې خپل هیواد پرې ایښی دی او غرب ته پناه وړې ده. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ورډونکو سلام. آیا تاسو هم خپل ماشومان ته بي ځای وادي ورکوي؟
بله وو وادي ورکو.
ولی ځینې مور پلار په خپل وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادي ځکه وفا نه کوم چې سات ضعیفه یا سره پیسې نه یاغي.
او له ماشومان سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانيت، قهر، جبلي بی ادبي، دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپلو ماشومانو ته بې ځایه وعدې ورکوي او بې اساسه وعدې کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پا پای کې د ژوند لیو مربي سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږو دوستانو، په واده وفا کول د مسلمان له خو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورنۍ ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعده ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي، دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي که نه له نوموړې اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې مې هغوی ته وعدې ورکړي دي. یا مې ورته وویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داس یو څو وخته بعد بایسکل واخلم یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا هم په وفا نه ده کړلې. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي. زه وایم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا هغه شي دغه له خاطره، او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډیر شوي دي. اقتصاد ضعیف یا سره پیسې نه یاغي، نو بیا نشم کولی. بیا خپل وجدان ته داسې خجالت میوال زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کوم. ډیره زیاته جګرخونه کیږم او خفه کیږم او رنځ وړم. زه وایم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی او دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبن ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بیا اساس وعده نه ورکوي. نو ما وړه زیاتوي
وعده تنه ماشومان سره نه لویانو سره چې اوسې باید سړی عمل ور باندې وکړي، خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې که چیرته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافی وکړي، هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې اموخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه وعده کوم چې ترسره کوای سم، خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بیا اساس وعده ونه کړم او هر وعده مې چې ورسره کړې د خدای په توکل باندې سر ته رسوم. له وعده نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوسته سي چې ماشوم تشویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه، آینده کې به تا نه دا شی جوړ سي. ضرور نه ده چې وعده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرومرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نو ما وړه زیاتوي
کوشش باید وشي د ماشوم سره رکو راست او واضح خبرې وشي، او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته ده، د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه وعده ورنه کړل شي، ځکه چې موږ تاسو په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو څه شي وعده ورکول ضروري دي. تطبیق نشي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نوه فاصله او یو نوه دغه بیتمادي هم رامنځته کړي، ځکه چې ماشوم اولنی د تربیت ځای د پرورش ځای هغه کور دی. ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعې ته سالم وړاندې شي. نو مور او پلار ته پکار دي چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي.
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابته شوې خبره ده، او ویل شوي هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي. همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
مثلا اسلام په د وعدې باندې ډېر زیات تاکید کوي. خدای جل شانه د وعدې په باره کې فرمایي: ان العهد کان مسؤولا. تاسو چا سره وعده وکوله، نو وعده د خدای په وړاندې ستاسو نه پوښتنه کیږي. کوم وعده چې موږ کوله باید په هغې باندې وفا وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته هغه وایي: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه، او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي. خلاصه ده چې د ماشوم سره نه، د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي باید وفا پرې وسي، او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډیر ضرور ده چې وفا پرې وسي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسې پام راړو.
علی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدن کیم. د ما پاند باندې د بے وفا وعده ماشومان ته ورکول د اخه عمل نه دی. ماشومان پر رفتار، ذهنیت، کردار، حتی د زده کړې په غبنې ذهنونو باندې هم د ماشومان ډیر اغیز لري.
نو مې نازنین د همدې کابل اوسیدن اوله ډېر اخه عمل نه ده. دا وعده ورکې وفا پې ونه کې، باید ماشوم ته داسې وعده ورنه کې.
نو مې وایسته د لوګر ولایت دا غلط عمل ځکه ځینې داسې وادي وي هغه د انسان تر اوسه پورته وي نشي کولی چې هغه ورسره عملي هغه وادي باید ورکړو تر څو وکړو چې هغه سره هغه عملي جنبه ولري او وکړو چې د هغوی هغه خواهشات پوره کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په واده وفا نه کول ماشومانو ته کومې روحي او رواني ستونزې جوړولی شي، او همدارنګه که په واده وفا وشي کومې خګڼې لري، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند د یوه مربي استاد وهاب قاطی سر مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثیر بولو.
هغه
ښاغلی استاد، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانه یا د کورنۍ د مشرانو د خوانه، که هغه خور وي، ورور وي، مور وي، پلار وي، ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي. ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي، ماشومانو ته ورکوي؟
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده. مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغسې نه کوي، هغوی همداسې به وي، خپله ځان همداسې ده، دا مشکلات لري شخصیتي. یو دروغجن دروغ وایي، په کورنۍ کې هم دروغ وایي، اولاد سره هم دروغ وایي، او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي، او کورنۍ نه پوهیږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري، دا باندې پوه نه دي.
استاد، د بې اساسو وعدو په ماشومانو باندې بد اغیز څه ده؟ همده په شخصیت باندې، په راتلونکي باندې، د رواني لحاظ؟
درې بد اغیز لري. لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري. ماشومان پاینده کې دوی دا اعتبار، اعتماد مسئله، ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي. او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري. ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم، زه ډیر محبوب نه یم. په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده، سلف استیم هم ویل کېږي، هغه باندې تاثیر کوي.
خپله به روانن هم بد اغیز لري په ماشوم باندې، روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه؟
بله شکه، عصبانیت، قهر، ژبني بیادبي دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري. بدی خبری کوي، دروغ وایي، احترام نه کوي، درس نه وایي، درس باندې تاثیر لري. مور او پلار د اولادونو الګو ده. کله چې پلار او مور د یو وعده خلاف او دروغجن الګو ماشوم ته وسی، ماشوم باید دروغجن وي، ماشوم باید وعده خلافي وکړي.
استاد، په لاندې ټکو برته وایي چې که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي، دا به څومره ښېګڼې لري او څومره مثبت اغېز به لري؟
زه یو بل هغه لرم نظر لرم. تجربه با او علم ثابت کوي چې انسان د نوی خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځئ چې ایس وعده مو نکو، هماغه کار در سره عملا نه وکو، ولی به وعده کوو. تاسو غواړئ چې خپل اولاد ته یو بایسکل تحفه ورکړي، نو همدا کار به وکړي. ولی وایي مه وایي.
او که وویل چې بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغېز لري. خو چې وعده هم وشي او بیا وشي، دا خو ډېر ښه خبره به وي.
ښاغلی استاد، وروستۍ پوښتنه، تاسو مور پلار ته څه ویل لرئ چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې په آینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډېر مهم ده چې مور او پلار پوسی چې ژوند ډېر مهم شی ده، دا مذاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغېز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغېز لري. که مور او پلار غواړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپله یې وسي.
ډېره
مننه استاد.
خوږ اوریدونکو، په دې هیله چې خپلو وعدو ته ژمن ووسو او خپلو ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ یوه بېلګه ووسو، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار، اچار، اچار!
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار!
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. وای، د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډې دي، ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي. هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي، او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي، لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صدارت. هیواد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه در اورو چې له بهره راغلې هیوادوالې سره مو کړې ده. دا چې څنګه راغلې ده، له دې به یې واو.
یا
هیواد ته چې راغلی هر کلی درته وایم. خدای دې وکړي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهره راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي. کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کاوه؟
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. د څه لپاره راغلی؟ د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره؟
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډېر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بیلډنګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
هو دې نه وویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړی؟
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پیښه شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو په هکله به درنه وپوښتم، څو بچیان لرئ؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی می دی موټر په کلچ کې ماستری کوي او لور می دی افریقا په زامبیا کې میړه کړی او عملته اوسیږي.
زوی دی د موټر په کلچ کې ماستری کوي؟
هو، لسانس دی موټر په انجن کې واخیست او دکترا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایي چې د موټر مستری دی؟
دلته مستری ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی و چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ودې نه وویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنی چې لیکوالی؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
وز د یونایی د یوې ورځې یاداشتونه واوري.
اوس د سهار وو بجې دي. یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بیخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي. یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي. یو زوړ کار ته ناز دی او وای چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کی هغه ملامت نه دی چې له پرې کې دوه ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د راتي چادرې چینونه. اوز د سهار 10 بجې دي. د سپینګری ګیره مې له په یو ساعت کې ور وخریاله، خو ګومان کوم چې خامه خابو د ګونزو په منځ کې زنی زایونه ناخریلی هم پاتې وي، ځکه چې زنی ګونزی دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپخین یوه بجه ده. یو سړی 15 واړه زامن راوستلی وای چې د دې ټولو سرونه به په دیرش افغانۍ خري. حال دا چې موږ وړي که غټ سر په شل افغانۍ خري یو. اوس د ماسپښین دوه بجې دي. یو ځوان ناست دی او وایي چې ږیره مې خط خط جوړه کړه. له دې مخکې مې د یوه بل ځوان ږیره د انګلیسي توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه. اوس د ماسپښین درې بجې دي. یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دې وي چې پوره کټ ووهي. خو زه حیران یم چې پوره کټ به یې څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته. زه یو ډول خو به شي، له کټ وروسته به بیا سره ګزوو. اوس د مازدیګر څلور بجې دي. یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغی. څه وخت نورم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
اووس دغه د عقل جنګولو سندره هم واورئ.
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ دلته چې څوک کار کوي دلته خیانت رشوت
خد فخر کار ښکاري،
مار لکه د پړې وي
پړی راته مار ښکاري.
هر ظالم ته کوز ګورو، هر مظلوم وهو، مونږ
عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ
عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ
خلق ترقی کوي،
مونږ یو پشار روان،
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیا روان،
نور نړۍ یو خوازی
مونږ یو بل خوا روان،
ټول عمر د نورو په مرستو شخوان وهو، مونږ
عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ
عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو،
یا زموږ پتاوه دی
یا زموږ دیران دی،
یا غو جلوی دلی وی
یا مو تنور وران دی،
یا مو پچرگانو جنگ
یا مو سپه ارمان دی.
دا غسلا او سم د خواری ژوند تیرو، مونږ
عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ
خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ
عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ
عقل جنګوو،
مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو، مونږ عقل جنګوو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شنن